آمریكا غاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا درنه وریدم کو السلام علیکم نن دا پنځمه ورځ د دیار له سوالور نویوم کال د قاوس یلندې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې دریمه سره برابر ده د دې د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې پاروانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز رپورټونه او بشپړ خبرونه درته لرو لمړی په مو کې د مهمه خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت د ملا اختر محمد منصور د برخلیک معلومه دو هڅه کوي د کالیفورنیا چارواکي وایي چې د پرونی برید د دوو بریدکوونکو هویت معلوم کړی دی او نن په نړۍ کې د مولنینو نړیواله ورځ ولمانځل شوه
درنو وریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د مولنینو نړیواله ورځ ولمانځل کیږي خو په افغانستان کې دا ورځ څنګه ولمانځل شوه دا درته په رپورت کې روښانه کوو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تروریزم خلاف د وی پراخه نړیوال جبهې غوښتنه وکړه او په کابل کې معلولو لوبغاړو معلولینو نړیواله ورځ په لوبو ولمانځله رپورټونه د بشپړ خبرونو نه وروسته اوري او سرته پوره خبرونه زنا شوا آشنا او ابراهیم ناصر اورو
افغانستان د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د برخلیک د معلومولو حادثه په داسې حال کې پیل کړی دی چې د فرانس پرس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویل دي چې د طالبانو دغه مشر د کوټي شاته چیرمه سخت پیښوي دی فرانس پرس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو د نن غړو هغه منابعو هم چې د مولا منصور سره نږدې د پیښه تایید کړي ده د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي رادیو ته ویل دي چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې خبرې نه دی ترلاسه کړی خو د هغه روغتیایي حالت ډیر خراب دی د سلطان فیضی په وینا دا پیښه د سه شنبه په شپه د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې رامسته شوې ده د راپورونو له مخې لشتلره څلور تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي د مولا منصور د ډلې ویان زبیولا مجاهد 13 ورځ د رسنیو ته وویل چې دا خبر حقیقت نه لري د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي هم دا خبره رد کړې ده چې مولا منصور ټپي شوی دی خو د مولا محمد رسول د ډلې وکمندان ازادي رادیو ته په ټلیفون لزابل وویل چې مولا اختر محمد منصور د دوی کسانو وشتلې دی
د برتنی جنگي الوتکو په سوریه کې بریدونه پیل کړی دی هوایی بریدونه څو ساعت وروسته له دې نه وشول چې د برتانی پارلمان په سوریه کې د داعش خلاف د هوایی بریدونو لایحه تصویب کړه د برتانی د دفاع د وزارت چارواکو نن وویل چې جنگي الوتکې په قبرس کې د برتانی د هوایی اډې نه پرواز کړي او په سوریه کې د بریدونو وروسته بیرته په خوندي توګه خپل اډې ته رسیدلې دي دغه وزارت دا خبره هم کړې ده چې اته جنگي الوتکې به د اکروتیری هوایی اډې ته هم واسي چې په دغه کار سره به برتانیا په سوریه کې د هوایی بریدونو لپاره د یوې اډې په ځای د دوو اډو نه کار واخلي د برتانی پارلمان پرون د لسو ساعتونو بحث نه وروسته د دغه هیواد د صدر اعظم په غوښتنه په سوریه کې د داعش خلاف د هوایی بریدونو منظوري وکړه د هوایی بریدونو په طرفداري 399 رایه او په خلاف 223 رایه ورکړل شوې کیمرون پارلمان ته ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلاف هوایی بریدونه په برتانیې به برتانیې خوندي کی هغه ویلي دي چې داعش د سوریه نه په غربي هیوادونو باندې د بریدونو پلانونه جوړول
د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سان برنادینو په سیمه کې پرون په یوې غونډه کې برید وشو چې 14 کسان پکې ووژل شول او 18 نور ټپیان شول د سان برنادینو د سیمې د پولیسو کمانډان جرید برګوان د واشنگتن په وخت نن سهار وختي ویل چې یو برید کوونکی په امریکا کې زیږیدلی 28 کلن سید فاروق او بل یو برید کوونکی و چې تشفین ملک نومیده او 28 کلن و برګوان ویل چې د غو دوه کسانو یا خو واده سره کړی وو او یا هم نامزد وو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس او د لاس انجلس ټایمز ورسپانی دواړو ویل دي چې د غو دوه کسانو واده کړی او یو ماشوم یې هم درلود برګوان دا هم تایید کړی ده چې فاروق د سان برنادینو د سیمې د روغتیا په ډپارټمنټ یا څانګه کې چې معلولینو ته خدمات برابرول کار کاوه. د روغتیا دغې څانګې په خپل یوه دفتر کې د نوي کال یا کریسمس مراسم نیولی وو او فاروق په کار سره د مراسمو نه وتلی او بیا بیرته د تشفین ملک سره چې دواړه په وسلوش سنبال وو مراسمو ته ورغلل او ډزې وکړې. د ډزو وروسته دواړه فاروق او تشفین د سیمې نه په یوه موټر کې وتښتېدل. پولیسو د دوی موټر تعقیب کړ او په نښته کې دواړه مشکوک بریدګر ووژل شول او یو پولیس ټپي شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې دوی د یوې يهودي تروریستي ډلې څو تنه ځوان غړي نیولي دي. پولیسو ویلي دي چې په دغو کسانو باندې شک کیږي چې د جولای د میاشتې په هغه اور لګونه کې لاس درلود چې له امله یې درې فلسطینیان چې یو ماشوم هم پکې وو ووژل شول. په هغه بیان کې چې نن خپور شوی دی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. یوازې دومره ویل شوي دي چې نیول شوي کسان د یوې یهودي تروریستي ډلې غړي وو چې باور کیږي په فلسطینیانو یې بریدونه کړي دي. دغه بیان ویلي دي چې دغو کسانو د جولای په 1.5 نیټه په یو فلسطینی کور باندې اور بلون کې بمونه غورځولي وو او په دغه بری کې یوه ښځه او د هغې یو ماشوم چې 18 میاشت وو ووژل شول.
نن له غربي مخکې د کابل د میرویس میدان د کوټه سنگي د پللاندی د بیکاری پر ضد د سړک د غاړې کنسرت دایر شو او تر سنگي په یو لاریون کې د بیکاری د ختمولو شعارونه ورکول کېدل. په دې کنسرت او لاریون کې چې د بیکاری پر ضد یو مدني حرکت په لار اچول شوی وو له حکومت غوښتل کېدل چې د بیکاری مخه دی ونیسي او دا شعارونه ورکول کېدل چې موږ کار غواړو. د بیکاری پر ضد د حرکت یو فعال روح الله چې د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي څخه فارغ شوی دی او اوس بیکاره دی امریکا ژغ ته وویل
دغه بیکاری په آخري حد باندې تر رسیدلې ده. یعنی بیکاری په هر هیواد کې شته خو په افغانستان کې بیا نن سبا بیکاری یعنی هغه آخري حد ته روانه ده چې بالاخره باید د دې مخه ونیول شي.
د بیکاری په ضد دغه مدني حرکت یو لاریون هم په لار اچولی وو. سره د سمالونه په لاس او غاړو کې اچولی وو. دا سره د سمالونه د حرکت سمبول ګاڼه. دو لاریون کوونکو امریکا ژغت داسې وویل
ټول کارګر بیکاره دي. تقریبا زرا زرا او کارګر راسي په لکه ته سال مازګره پر کاروبار نسته. مغل دولت څخه دا اله کو چې کارګر د کوم اصلین کوم مارمان ټول ته باید کار پیدا شي.
تقریبا دوه میاشتې زموږ ته راغلي کارمان نو موږ پر شاګردانو نو کار نو شایسته کارګر دی بیا ځای دی دا د کار نو څنګه د افغانستان دوه درې میاشتې نو کار نو شایسته.
خبرونه ته ادامه ورکاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل چې روسیا او اوکران باید چې د اوکران په ختیځ کې د اوربند بیرته ټینګولو لپاره کار وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان کلنۍ غونډه چې د سربستان په مرکز بلګراد کې جوړه شوې ده دوه ورځې دوام کوي. په خپلو خبرو کې جان کیری وویل چې روسیا باید چې د ختیز اوکراین نه د روسي ځواکونو د ایستلو سره مرسته وکړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پریږدي چې د دنباس جګړې ځپلې سیمې ته لاړ شي. هغه دا خبره وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو وسلوالې قواوې باید چې د یو بل سره د لا ډېرو معلوماتو د شریکولو لپاره هڅې وکړي. هغه وویل چې دغه هیوادونه باید چې د بشري حقونو د تقوی کولو او د تعصب د له منځه وړلو لپاره لا ډیر کار وکړي.
د ناټو په مشرۍ د کاتې ماموریت د قانون د حاکمیت د برخې مسؤل جنرال میچل چټ وویل په تیر یو کال کې د افغانستان په اردو او پولیسو کې د قانون د حکمت په برخه کې مثبت پرمختګونه راغلي دي او ملي اردو یو موثر قضایي سیستم لري چې د دغه سیستم په اساس هغه عسكر چې سرغړونه کوي پر مجاز کیږي. جنرال میچل وډ چې نن په کابل کې د کاتې ماموریت په کمانډانۍ کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل
ځینې پرمختګونه زما لپاره څرګند دي. د ملي اردو د سارنوالۍ او قضا سیستم خیچی دا موثر دی او دا خیچی د دې سیستم رهبری غواړي عام خلک نړیواله ټولنه واساکر وویني چې دوی څه کوي.
د کاتې ماموریت د قانون د حکمت په اړه دغه جنرال وویل چې لتیر یو کال راهیسی امریکایي ځواکونو د مختلفو کورسونو لالاري په سلګونو د ملي اردو او پولیسو منصوبین روزلي او هغوی ته د قانون د حکمت له فساد سره د مبارزې او بشري حقوقو په برخو کې روزنه ورکړې دي.
امریکا او چین په دیونه کې د انټرنیټي جرایمو سره د مبارزې او په دغه برخه کې د همکارۍ په اړه غونډه وکړه. او نن د هغه امریکایي ژورنالیست چې په ایران کې نیول شوی دی د بند 1500 ورځې پوره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل په مو کې د روانه خبرونه لمړي رپورت ته. نن په ټوله نړۍ کې د معلولینو نړیوال ورځ منځل کیږي، خو په افغانستان کې دغه طبقه له ډیرو ستونزو سره مخ ده. د ننګرهار په ولایت کې یو افغان خبریال د معلولینو د ګرځېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. دا خبریال د فیسبوک له لارې مرستې ټولوي او معلولینو ته سایکلونه اخلي. زموږ همکار زبیح الله غازی د عابد په دغه خیریه کارونو رپورت جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
اغه مبارز چې د خپل ملګري سایکل سره کوي ورځ د ټولنی وی خوارې برخېته د خوخی لټون کوي. افغان خبريال باز محمد عابد د تیر دوو کالو راهیسی پر رضاکار توګه معلولینو تویل چاري رانی سي. هغه د ټولنی ځپانی فیسبوک للارې په کور دننه او بهرنی او هیوادونو کې مشت افغانان مرستو ته هڅي.
خپل فیسبوک باندې للارې سره اعلان کوم چې ما سره مثلا دغه تنه مزوران باندې نو پولیس کې جمع شوی دي مرسته وکړي چې دوی ته ویل چاري ته یې. نو هغه کومه د لاسو د پاره د مرستو غږ کړي د شلو د پاره خلک مو ته خپل پیسې راګي.
هغه وایي تر اوسه لږ تر لږه 300 معلولینو ته ویل چاري شلي او دغه چاره لا هم تند ساتي. عابد کلیوی خو د ټولنې د غخوارې طبقې ته د ګرځېدو او چکر لار واري، نو په خپل لاسونو د ویلچر راوړل او سمبالولم بلا خوند ورکي. دا کوچنی په میشتو ل خپل کور نه دی راوتلې، ځکه پلاری ل به وسې خپل ګونګي زوی ته سایکل نشو اخسته. د هغه ل چيري بریخي چې د ګرځېدو دغه وسیلې ته څومره خوشاله ده. د دې ماشوم پلار وای د کور غټ وړوي عابد ته ډېرې دعاګانې کړي.
غریب بس لاسو چې کور کې بکروتو او موږ به ستاسو مزدوري مزدوري بس وټونو دا غریب بیچاره ودا غوړو مستغه سایکل چې ته ملاو شو او په دې موږ ډېر زیات خوشاله شو. ټول فامیل موږ به خوشاله شو. جره د وس د بها پر د وټو چکر زمينه برابر شو او دا خوشاله موږ هم خوشاله.
خاغلی عابد د دې په څنګ کې لسګونو کسانو ته مصنوعي متحرک لاسونه هم تړلي. دا لاسونه په استرالیا هیواد کې د میشتو افغانانو په مالی مټ تیار شوی. د دغو لاسونو په مټ معلول کولای شي او سپری په اسانۍ راونی سي. عابد د باس په نوم خیریه بنسټم لري چې ورتلون کې مرستې په منظمه توګه اړمنو ترسي. په ننګرهار کې میش د افغان لیکوال او خبريال خپل سیالانو غواړي چې دا ډول مبارزې ته دوام ورکړي.
زما یو ارمان او مقصد دا هم دی چې په نورو ولایتونو کې زما ملګري فرهنګیان لیکوالان خبریالان چې هغوی اعتبار لري په ټولنه کې هغوی هم دا کولی شي چې په خپلو دوستانو باندې غږ وکړي او په چم ګاونډ کې د خپلو مزورانو خویندو وروڼو ته دغه سهولتونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د یوې رسمي شمیرې له مخې په افغانستان کې تر 600,000 ډېر خلک معلولین دي، خو د دغه معلولینو یوه لویه برخه د دې وسایلو لنشتونه د کورونو بندیوان دي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. اوس هم بل رپورت درته اورو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تروریزم خلاف د وی پراخ نړیواله جبهه غوښتنه وکړه او په ترکیه کې تور لګاوه چې د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو تجارت لري. خو د ترکیه ولسمشر لدینا انکار کړی دی چې د هغه هیواد د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو په تجارت کې لاس لري. په موکې په حق لای رپورت ده.
د روسي لوړپوړو پوځیانو پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه کورنۍ په دې تورنه کړله چې د اسلامي دولت د ډلې له جنګیالیو سره د تیلو له تجارت نه شخصي ګټه پورته کړي. ژورنالیستانو او پوځي اتشو ته د هوا او سټلایټ له لارې اخیستل شوی د تیلو د هغو زرګونو لاریو تصویرونه وښودل چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې له ذخیرو نه د ترکیې د سمندري بندرونو او تصفیه خانو ته د یو بهیر په شکل کې روان دي.
په لویدیز کې هیڅوک لري حقیقت سره دلچسپي نه لري چې د ترکیې د ولسمشر زوی د انرژۍ د یو لوی شرکت اجرایه رئیس دی او د هغه زوم د انرژۍ وزیر دی.
د ترکیې ولسمشر له دې نه انکار کوي چې هېواد یې د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو په کاروبار کې شریک دی.
په تېره اونۍ کې د روسیې د مطبوعاتو راپورونه او د روسي چارواکو خبرې ما ته خپله ځواني راپیادوي. د سړې جګړې په وخت کې د شوروي تبلیغاتو یوه سرچینه موجوده وه. هغوی به خپل دروغ منل او له پاتې نړۍ نه یې تمه درلوده چې هغوی یې هم ومني.
همداراز د متحده ایالاتو حکومت د روسانو هغه تورونه ردوي چې ترکیه د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو په تجارت کې شریک ده.
روسیې نن دا تورونه ولګول چې د ترکیې حکومت د داعش له ډلې نه ترکیې ته د تیلو په قاچاق کې لاس لري. دا هغه تورونه دي چې روسیې نن ولګول او زیره ده وم.
بل لوري ته د برېټانیا دفاعي چارواکو نن وویل چې د هغه هیواد جټ الوتکو نن له قبرس نه روان شوې، په سوریه کې بریالي عملیات ترسره کړل او بیرته خپل واډو ته بیل خطره ستنې شوې. له دغو عملیاتو نه څو ساعته د مخه د برېټانیا د پارلمان غړو د صدر اعظم ډیوډ کیمرون هغه غوښتنه تصویب کړه چې هیواد یې په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر د برېټانیا دغه پریکړه وستایله. هغه همداراز د جرمني ستاینه وکړه چې د هوایي کمپاین لپاره یې د نورې مرستې ژمنه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې معلولو لوبغاړو په داسې وخت کې د معلولینو نړیواله ورځ د لوبو په ترسره کولو سره ولمانځله چې هیله مندي وکولی شي په بهرنیو سیالیو کې ګډون وکړي. لوبغاړي وایي که څه هم چې دوی پوره اسانتیاوې په واک کې نه لري، خو تر اوسه یې په بهرنیو سیالیو کې شپږ بیلابیل مډالونه ګټلي دي. وحید الله فیضی نور حال پر رپورټ کې راکوي.
د معلول لوبغاړو هڅې د نړیوال کېدو په هیله نن د افغانستان معلول لوبغاړو په کابل کې د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځله. په هغه سیالیو کې چې نن په کابل کې ترسره شوې وې، په لسګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. دغه سړی د افغانستان د پارالمپیک د فدراسیون او د سرستلیب د کمیټې په همکاري ترسره شوې چې پکې بیلابیل لوبډلو برخه اخیستې وه. چارواکي وایي چې اوس مهال که څه هم په افغانستان کې لوبغاړو ته ښې اسانتیاوې نه لري، خو بیا هم لوبغاړي کولی شي چې په دغه ورځ ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي.
دوی ته اول د ټولو نه مخکې د اقتصادي لحاظه دوی ډېر مشکلات لري، او ځکه دوی د لرې ځای نه ژوند کوي. وخت چې دلته راځي دوی د اقتصادي مشکلات نه ګرځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه دوی ته کولی شي لږ ذره د اقتصادي لحاظه لږ مرسته وکړي، خو دوی نور مرسته هم اړتیا لري.
که څه هم ښځینه لوبغاړي له دغه سړیو څخه خوشحال دي، خو وایي چې ورته لکه څنګه چې لازمه ده ورزشي اسانتیاوې نشته، او هیله مند چې چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
موږ اوس یوازې لوبې کوو، نور اسانتیاوې خو د لارې کرا دپاره دي چې نه لرو، باید د لارې کرا نظر ته ونیسي، او نور فني ترینران نه لرو.
د جګړو دا سال کې ایجاد شده.
په تیرو لسو کلونو کې د معلولینو فدراسیون باید د پاراولمپیک په څیر خپلواک شوی وای، لکه چې په نورو هیوادونو کې شته، خو په خواشینۍ سره دولت زیاته پاملرنه نه کوي. افغان معلول لوبغاړي په داسې وخت کې د معلولینو نړیواله ورځ مانځي چې دغه لوبغاړي تر اوسه پورې له بهرنیو سیالیو څخه شپږ مډالونه ترلاسه کړي دي، او تمه لري چې په 2018 او 2019 کلونو کې هم هغه پروګرامونه چې دوی ترلاسه لاندې نیولي دي ښې لاسته راوړنې پکې ولري.
اخ خدای نیم ګړې پچا وکړم اخ په خدای نیمګړې شوم نیمګړې حق پچا وکړم حق مې ورک دې مورې مورې ستړې حق پچا وکړم
در ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، نن د معلولینو نړیواله ورځ ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. خو ستاسو په نظر دا مهال د افغان معلولینو حالت څنګه دی؟ تاسو څنګه ارزوئ؟ افغان معلولین څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ دا او نورې ورته پوښتنې د خبر اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې میلمانه ځوابوي. درنو اوریدونکو، موضوع درته د فیسبوک په پاڼه هم لیکل شوې ده، خپل نظر او پوښتنې را سره شریکې کړئ. اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیز ده. افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د برخلیک د معلوماتو هڅې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د فرانس پریس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویلي دي چې د طالبانو دغه مشر د کوټه ښار ته څیرمه سخت ټپي شوی دی. فرانس پریس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو دننه ګڼو هغو منابعو هم چې له ملا منصور سره نږدې دي دا پیښه تایید کړې ده. ناپیشان د وسلواله د غور په ولایت کې یو خونځي ته اور اچولې دی. د غور ولایت د والی ویان عبدالحی خطیبی امریکا غاک آشنا راډیو ته ویلې دي چې د دغه پیښې په باب ناپیشان د وسلوالو د منځنی خونځی د لال او سرجنګل په ولسوالۍ کې تیره شپه سوځولې دی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د قانون د حاکمیت د برخې مسؤول جنرال میچل چټ وود وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په اردو او پولیسو کې د قانون د حاکمیت په برخه کې مثبت پرمختګونه راغلي دي او ملي اردو یو ماسر قضایي سیستم لري چې د دغه سیستم په اساس هغه عسکر چې سرغړونه کوي په مجازي دي. نن له غرمې مخکې د کابل د میرویس میدان د کوټي سنګي د پله لاندې د بیکارۍ په ضد د سړک د غاړې کنسرت دایر شو او تر څنګ یې په یو لاریون کې د بیکارۍ د ختمولو شعارونه ورکول کېدل. د کنسرت او لاریون چې د بیکارۍ په ضد یو مدني حرکت په لاره اچول شوی و، له حکومت نه غوښتل چې د بیکارۍ مخه دې ونیسي او دا شعار ورکول چې موږ کار غواړو. د برتانیې جنگي الوتکو په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. هوایي بریدونه څو ساعته وروسته له دې نه وشول چې د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش خلاف د هوایي بریدونو لایحه تصویب کړه. د برتانیې د دفاع د وزارت چارواکو نن وویل چې جنگي الوتکې په قبرس کې د برتانیې د هوایي اډې نه پرواز کړی و او په سوریه کې د بریدونو وروسته بیرته په خوندي توګه خپل اډې ته رسیدلې دي. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې دوی د یوې يهودي تروریستي ډلې څو تنه ځوان غړي نیولي دي. پولیسو ویلي دي چې په دغه کسانو باندې شک کیږي چې د جولای د میاشتې په هغه اور لګونه کې لاس درلود چې له عملی درې فلسطینیان چې یو ماشوم هم پکې و ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل چې روسیا او اوکراین باید د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د بیرته ټینګولو لپاره کار وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان کلنۍ غونډه چې د سربستان په مرکز بلګراد کې جوړه شوې ده دوه ورځې دوام کوي. امریکا او چین په دې ونې کې د انټرنیټي جرایمو سره د مبارزې او په دغه برخه کې د همکارۍ په اړه غونډه وکړه. د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړي د دې غونډې د نتایجو په اړه توضیحات ورکړي دي. او نن د هغه امریکایي ژورنالیست چې په ایران کې نیول شوی دی د بند 1500 ورځې پوره کیږي. دغه ژورنالیست جیسن رضایان نومیږي او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سره کار کوي. واشنگتن پوسټ ویلي دي چې د تهران دغه خبریال د سمدستي خطر سره مخامخ دی، دا ځکه چې د هغه صحت خراب شوی دی او په زندان کې د هغه سره ښه سلوک نه کیږي. قدر منو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالب او خبرونه هم دا چې تاسو ته خبرو شو. پاسو لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدلې مهروي. د دری خبرونه په سیبا د خبر اترو گفت شنود خبرونه واوري. لکه څنګه چې تاسو سره مخکې موضوع شریک شو، نن د معلولینو نړیواله ورځ ده. په ټوله نړۍ کې دا ورځ ولمانځل شوه. دا چې په افغانستان کې څنګه ولمانځل شوه او په افغانستان کې معلولین کوم مرستو ته اړتیا لري او د دوی کاروبار او روزګار څنګه دی، ژوند څنګه تیریږي، په دې اړه په خبرونه کې بحث کوو. خبرونه د خبرونې اورېدل له یاده مو باسئ. تر بیا، الله مل.